سپاس شنونده های عزیز هم که شما ما را در این برنامه همراهی کردید.
سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کې د ساده رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپونو نسیوي شاو 15 مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپه ټول شپږنی وی مخاوري دل شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو انجونو د غیر قانوني نیولو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویار کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یا یوناما له انجونو او ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې د طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ډېره اقلیتونو ته رسیږي. د دوجارک په وینا یوناما ویره لري چې د طالبانو دا کار به ښځې د توقیف لویرې له ټولنیز ژوند څخه نورې هم څنډې ته کړي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم مخکې تایید کړی و چې یو شمېر ښځې بد حجابۍ ته د نورو د هڅونې په تور نیولي چې له توسیع وروسته خوشې شوي، خو هغه وروسته بیا رسنیو ته وویل چې تر اوسه هېڅ یوه ښځه د بد حجابۍ په تور نه ده نیول شوې. نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رادیوګانو خپرونې محدودې شوې. ګڼې رادیوي خبریالانو د نورو ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی نشي کولای د هیوادوالو ریښتینی غږ واوسي. د دې ټولنې د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنه کړې ده چې پر ټولو رسنیو په تیره په رادیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال 438 رادیوي چینلونه فعال وو، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته 50 سلنه رادیوګانې په بېلابېلو دلایلو خپلې خپرونې بندي کړې دي. د رادیو ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې واکمنو طالبانو د ازادي رادیو په ګډون د ګډو نړیوالو کورنیو رادیوګانو او نور رسنیو پر خپرونو بندیزونه لګولي. ازادي رادیو نږدې او کال مخکې خپلې خپرونې 1 ساعته کړې. د طالبان د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت زرګونو کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبر ورکوي. مفتی فیصل خاموش بیگام ملي ټلویزیون ته چې طالبان یې درکوي وویل په روان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې یتیمانو، کونډو او معلولو کسانو ته چې ټول شمېر یې له شپږو لکو اوړي ویشل شوي. هغه د حکومت لخوا د ثبت شوو اړو اړمنو خلکو دقیق شمېر هم یاد کړ.
په دغه مجموعي ارقامو کې 15,001 معلولین دي، 3,40,490 یتیمان دي، 90,615 کونډې موږ سره ثبت رجسټر دي.
خغلی خاموش که هم یادونه وکړه چې دا پیسې هر میاشت د کسانو ته ورکول کیږي، خو نه ویل چې مستحق لک څوک دی او د کومو بانکونو لري د کومو میکانیزمونو په اساس د امتیاز ترلاسه کوي. یو شمېر معلولو کسانو په روسیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د دوی امتیازونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. واشنگتن له پاکستان وغوښتل چې د غونډو د ازادۍ ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتو میلر پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو ده چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو پر لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و، په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر رای ګټلې وي. خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدلې شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلي او د ادعاو پترس کې د بلوچستان څلورو ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. د ګوندونو تور لګولې شو په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدلې شوې دي. او د روسیې پوځ نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین په دنیپرو پتروفسکو سیمه د بیپلوټ الوتکو حملې وکړې. د دې سیمې والي په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې پر دنیپرو ښار د روسیې په حملو کې د انرژۍ تاسیسات او ودانۍ پنخه شوې. هغه لیکي چې په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هغه په خبره چې د ښار د انرژۍ څو تاسیسات هم په دې حملو کې پنخه شوي چې اور لګېدلی وروسته. د دنیپرو پتروفسکو والي زیاته کړې چې پاولو هرات ښار ته د بریښنا جریان بیا پیل شوی دی. له بلې خوا د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې نن سهار یې په دنیپرو پتروفسکو، زاپوروژیا او خرسون سیمو کې د روسیې له درویش بیپیلوټ الوتکو څخه شپاړس راغورځولې دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې له سره دا مطالبه واورېدلی شئ. وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې ویلي دي د بتهجابۍ په تور د په کابل ښار کې د طالبانو لخوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي دي. دا چې ولې طالبان د بتهجابۍ په تور باندې هغه کسان چې د یو نواب خبره حقلیتونه دي نیسي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته به هم وشو چې چارواکو ویلي په تېرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر وزرو ډیر غیر قانوني کډوال نیولې. په دغه دوه هیوادونو کې به د کډوالو وضعیت هم تم شو. همدارنګه د چنن د رادیو نړیواله ورځ ده، په دې اړه به هم در سره راپور ولرو. تخر ته به هم ورشو چې هلته خلکو په خپل لګښت باندې یو بند جوړ کړی دی.
دام له سیفره ونیول دغه لاس پنځه لس کاله کېږي چې موږ وی دغه اندازې ته راورسو. اوس داخله ټول دغه استفاده کوي.
د چې د خلګو څنګه دغه بند په خپل موټو جوړ کړی دی، یو څنګه سره ټول شوی دی، اوس څومره کورنۍ د دې برېښنا نه برخمنې دي، وړاندې له سیمې درته راپور لرو. همدارنګه غزنی ته هم ورځو چې هلته د چرګانو فارمونه جوړ شوي. د چې اوس مهال په دې فارمونو کې څومره چرګان ساتل کېږي او څومره په دې اغېز وکړي چې له پاکستان خلک چرګان کم راوړي، وړاندې د ته راپور کې وایو. نور مطالب هم شتملتیا هم غواړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني یو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستي کې د هغه څل عمل چې دوی به حجابي بولي په خپل سر ډول د خزو د نیولو په تړاو اندېښمن دي. د دې سازمان د سرمنشي وین ستيفن د جوړک تیروس په خبري غونډه کې ویل چې د ملګری ملتونو پلاوي د افغانو میرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلن ادعاوې څېړي. تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د بې حجابۍ په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري د نجونو او میرمنو د نیولو په اړه لا هم ادعاوې موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان میرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلند ادعاوې سیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان ستيفن دوجارک تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې د بې حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says
په افغانستان کې زموږ ماموریت د حجاب نه مراتولو د داو په خاطر د طالبان لوري د خځې او نجونو د غیر قانوني نیولو په اړه ژوره اندېښنه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونما له نجونو او خځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغو د بې دلیله نیولو ادعاوې چیري او کاري چې د طالبانو له دې اقداماتو تر ډېره مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمن شوي دي.
this crackdown by the de facto authorities
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنل لري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مرمنې لانور انزوات بوز یو داسې ویره همشته چې په کورنۍ کې به د خزو په وړاندې د نارینه وو توتريخواله زیات شي. خغلی دوجاری کویل یوناما په دیاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبري کړي او غوښتنه یې ترې کړې چې ټولي نیول شوی مرمنې سم دستي بیرته خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د هغه ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د بې حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. خو د کابل د دریمو مکریانو یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیره ورځ هم یو ښځه د طالبانو له لوري د بد حجابۍ په تور ووهل شوه او وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شوه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادعا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د ژوند کړۍ تنګیږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان زنان
طالبانو له افغان خوځو د ژوند نمړنی حقونه خيستي خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ له سړکونو کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځې نيسي او پر نامعلوم لوري وړي
بازداشت میشن او جاهای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي. د بشری حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي، خو طالبانو تل ادعا کړي چې دوی د ښځو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالي ورسره نه مني.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته. د ایران سرحدي مسؤلین وایي په تېرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر 2000 ډېر غیرقانوني کډوال نیولي دي. ځینو ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قوماندانې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي په حواله لیکلي چې دغه کسان د تېښتې پر مهال د پوله ساتو لخوا نیول شوي. که څه معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې څو تنه افغانان دي، خو په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو له دوامه شکایت کوي. تفصیل بیا هم اکرام الله اکرام نور.
یو شمېر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری اجانس ارنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تېښتې پر مهال د پولیس ساتونکو لخوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندې ټولنیز مرستیال زیاته کړي یادو کسانو د پولیساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تېښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره شمېر افغانان دي، خو هره ورځ یو زیات شمېر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وایي د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لېږدول شوی. د هغه کورنۍ ډېره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو له ډلې فواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
یو اونۍ کېږي امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسیږي خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کاره ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
نن د فبروري 14مه د راډیو لا نړیوالو ورځ سره برابر ده. دا ورځ بیا ځلې داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته په تیرو دوو کلونو څخه زیاته موده کې په دغه هیواد کې د لسګونو رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای بر اکثریت مردم.
فخرالدین زمانی د پروان ولایت اوسیدونکو دی. نوموړی وایي رادیو اوریدلو سره ځانګړي مینه لري او د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه ډیر له رادیو اوري.
یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارند،
یو دلیل چې د افغانستان خلک له عمل رادیو سره ډیر مینه لري دا دی که برېښنا هم نیوي په بیتریو یا هم د موبایل لاري رادیو څخه خبرونه موسیقی او نور خبرونه واوري
په سرګرمي او دیګي دسترسي داشته باشد.
نن د فبروري 14مه نیټه د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1906 زیږدیز کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل رادیو په نوم د کابل د مزنګ سیمې ته څیرمه د کوټه لندنی په ودانۍ کې خپلې خبرونې پیل کړې. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي رادیو لا هم په دغه هیواد کې خلکو ته د اطلاع رسونې او عامه پوهاوي په برخه کې اغیزمن رول لري.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود
خلق آن کروندگر په پوله پټی رادیو وری خلق د خونې او روزنې روغتیا او ټولنیزو مسلو پاړه د رادیو له پروګرامونو خبرې رادیو د رسنۍ په منځ کې بیا د افغانستان په خلکو کې ډیر خزای لري
میان مردم افغانستان کسب کرده.
خو رادیوګانې په افغانستان کې واکتا د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته له یو شمیر محدودیتونو سره مخ شوي. یو شمیر خبریالان وایي د طالبانو د فشارونو له امله رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خلکو ته اطلاعات ورسوي. یو له دوی عروج حکیمی:
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه های
هر روز وینو چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو په وړاندې ستونزې مخ په ډېری دودي کومې رسنۍ چې فعالیت کوي فعالیت خپلواک نه دی. هغه ډول چې آزادې رسنۍ باید په خپلواک ډول خلکو ته معلومات وړاندې کړي له بده مرغه په افغانستان کې نه کېږي. په ولایتونو کې خلکو سره د اړیکو پر بنسټ کوم څه چې د هغو په ژوند کې تیریږي نه رسنۍ کېږي.
حتی موکړه چې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او په دې اړه د ادعاو په تړاو د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو ویندویانوي زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو مخکې تر دې طالب چارواکو ویلي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوي رد کړي دي. طالبانو پر رسنیو کې موسیقي، تفریحي خپرونې او د ډرامو خپرول منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤله سمیا ولیزاده وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول هم د رسنیو خپرنیزې محتواګانې اغیزمنې کړي دي.
برخی از رسانه های محلی در ولایت
یو شمیر سیمه ایز رسانه ای په ځانګړي ډول په ولایتونو کې رادیوګانې ان خبرونه وی خبری سرویسونه لری کړل شوی ځکه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او امنیتی ستونزې دي. دغه شان کومې نیونې چې کیږي د ټولو د رسنیو د خبرونو پر محتوا منفی اغیز کړای دی چې د اندېښنې وړ دی.
په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا په لسګونه خبریالان نیول شوي. طالبانو د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د ځپون کوکړنو په لړ کې د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په اف ام او منځنۍ څپو د ازادي رادیو او امریکا غږ شنا رادیو خبرونې هم بندې کړې. خو ازادي رادیو بیا د لنډو او منځنۍ څپو په پیوړي کولو سره خپلې خبرونې له 1200 ساعتونو ته وغځولې. په جرمني کې د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رسنیو په ټولنه کې د بیان ازادي ډیره مهمه ګڼي.
سما پان پا ټولنې کې چې د بیان ازادي نه وي او د رسنیز کار لپاره فضا محدود وي اصل کې موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره فضا محدود کړي. فکر کوم نیوکه په یوه ټولنه کې اصلاحات رامنځته کړي او دا په نړۍ کې ثابته شوې ده.
د بیان او رسنۍ ازادي له تیرو دوو لسیزو په زیاته موده کې په افغانستان کې لویا راست راوړنه ګڼل کیږي. په دې موده کې په سلګونه تصویري، غږیز او چاپي رسنیو په فعالیت پیل وکړ او د ښځو په ګډون زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له تیرو دوو کلونو په زیاته موده کې لکه نه چې طالبان په دغه هیواد واکمن شوي د شاوخوا 60% رسنیو فعالیتونه بند شوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه چې په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې وتړل. تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې له 300 زیاتو رادیوګانو څخه د شاوخوا 170 رادیوګانو فعالیتونه بند شوي. په افغانستان کې واکت د طالبانو له رسیدو وروسته هم په دې هیواد کې یو شمېر رادیوګانې جوړې شوي لکه په لوګر کې عیناک او په زابل کې پیغام خصوصي رادیو. خو د خبریالانو په خبره نوې جوړې شوې رادیوګانې نشي کولای چې د نورو کورنیو رسنیو په شان په خپلواک ډول فعالیت ولري او اړ دي چې خپلې خبرونې د طالبانو د فرمایش او غوښتنو سره سمې جوړې کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازبګوندی ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکاری کچا لوړه شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقام لمخې په هر لس ایرانیانو کې شپږتنه کار نه لري. همدا شی بر سره پاسټډیو کې احمد تکل دی. تکل صاحب ستړی مشي که تاسو ته په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ډیره زیاته مننه او سلامونه. د سیمهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې. د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هر لسو ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5 سلنه غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغه خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي، خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښیي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په تیرو 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنی د هغو کسانو په شمېر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 520,000 تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي، چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان د تحقیقاتي مرکز په بشری ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعالو خلکو د شمیر د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګارۍ کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیر یوه کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند د معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمیدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې 2 ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي 2 ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بد حجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نوره هم زیاته کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا تخاره د ینګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بند جوړ کړی. دا چې دغه شخص څومره کورنۍ او ته د برېښنا سنتیا ورسره برابر کړی، ورزو تفصیل لسیمه په راپور کې وره.
د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی دی. د نوموړي ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د افغانۍ سیمې یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې له امله یې د سیمې کابو 600 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوې دي. وایي سیدین چې په ینګي قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده. هغه ازادۍ راډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونې هم جوړې کړې دي.
دا صفر ونیوله دغه 15 کاله کېږي چې موږ دغه اندازې ته راورسو. اوس دا خلک ټول دغه استفاده کوي. یو بوجي غنم ماشین ته وړل هغه بیا راسره نیم کړه، دوه منه بیا واس. اوس 25 منه یو من وړه موږ مزه اخلو. شولم په همدا رقم د یو خروار شولې من د اخیستلې شپږ منه وریجې موږ یو خروار شول منه دوه منه اخلو. خلکو ته ډېر اسان
د سیمې خلک هم د دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي له ډېرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه سړی شخصي خپله پیسې دلته مصرف کړي دي په خاطر د ارامۍ د خلکو په خاطر د کورو د رڼایۍ له خاطره چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي چې دلته پنجبر جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډېر ښه استفاده کوي. تقریبا 650,000 روپۍ په دې باندې ازینه راغلي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی معین نبی زاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دیگه ما برق نداشتیم، بسیار با مشکلات برمیخوردیم، این حالی ما خوش هستیم.
ما برخنا تلاس رسی ندرلود، نو ده کورونو ده رناکول لپارمول تیلی چراغونو لکه الیکین او لمپو کار خسته. ده ده برخنا بند پا جوڑی دو سره موگ لچالی رساته برخنا برخمان شو او اوز پخ پلو کورونو کی لیخچال ده کالی و پریمینزل و ماشین او لنور و برخنایی وسایلو هم کار خلو.
د انګی قلعه ولسوالۍ د افغانې سیمې یو بل وسیدونکی جمعدین وایي اوس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېښنایي دیګونو کې پخوي.
د برېښنا دغه بند یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې بند تر څنګ یوه د وریجو د پروسس کارخونه او یوه برېښنایي ژرندې هم جوړه کړې ده او د شولو د پروسس لپاره یې 1.5 څاګانې هم جوړې کړې دي او دغه راز د شولو د پخولو لپاره یې برېښنایي دیګونه هم راوړي دي او له امله یې د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا څښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي نو دی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او له امله به یې د انګی قلعه ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې د انګی قلعه ولسوالۍ په افغانیه سیمې کې د برېښنا جوړ شوی بند د آمو سیند په اوبو چلیږي.
و مورید چې په تخار کې یو شخص په خپل شخصي لګښت باندې د برېښنا بند جوړ کړی و چې شپږ سوه کورنۍ له برېښنا برخمن دي. بل پلو په غزنی کې بیا د چرګانو ډېر فارم لرونکي وایي په دې ولایت کې د کورنیو چرګانو فارمونه تر ډېره له پاکستانه د واردونکو چرګانو مخې نیولي او خلک د خپلو کورنیو چرګانو غوښه ډېره خوښوي. ورزو له سیمې په دې راپور کې تفصیل اورو.
د غزنی ولایت خوږیانو ولسوالۍ په بندیاین کلي کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دی په غزنی ښار او ځینو ولسوالیو کې لس د چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او 18 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاک او باکیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، خو باکیفیته چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره ښه ښایي او صحت ته تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه باکیفیته او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوی وکړو باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتې هګۍ واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستاني چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر 2 کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا یې افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې د دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنې او مالداری په برخه کې لاسته راوړنې له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکار خلکو لپاره د کار زمینه برابرول غوښې او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
دویمه نیمه کې درڅه 25 دقیقې بس لرو، خو تر هغې وړاندې